په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورئ چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي غوښتي چې د افغانستان سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو پر وړاندې باید دا سازمان جدي اقدام وکړي. دغه راز د کونړ له سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي کورنۍ هم وایي چې له سخت حالت سره مخامخ دي. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خبره شوی دی. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشیزي کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی دا غوښتنه تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه.
نماینده خاص ملل متحد
دوی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي وغوښتل سول چې هغوی د دې ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د دې ستونزو وجه په ټولیز او خصوصي ډول د دغې کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري راکټي بریدونه دي. شغله آزاد وایي په دې لیدنه کې د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته پر موجودو ستونزو خبرې وسوې. د غوښتنې داسې مهال مطرح شوی چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو را په دې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خبره شوې ده. د دغې شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. دوی د ملي امنیت شورا د اسوسییټډ پریس هغه راپور چې په ځانګړي ډول د دغې ادارې او طالبانو ډلو ترمنځ د خبرو په اړه خبر کړي به اساس بولي او ردوي. قدر شاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تیر ورځ د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نوې خبر سوي ویلي، د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د ملي امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبرې کوي. اسوسییټډ پریس یې توید دوړو خو ترمنځ د خبرو اترو او کتنو اسناد د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د پولیسو د ځانګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د 50 کسیزې ډلې مشر او د حقانی شبکې یو لوړ پوړی غړی وژل شوی دی. له دغه وزارت څخه په اعلامیه کې راغلي چې د عملیات تېره شپه د خروار ولسوالۍ اړوند بازار کې شوی دی چې په ترڅ کې مولوی عبدالرحمن چې په ملاقان مشهور او د حقانی شبکې لوړ پوړی غړی و له خپلو نورو بلګرو سره وژل شوی دی. بلخوا د طالبان وین زبی الله مجاهد یو اعلامیه په خبرولو سره ادعا کړې چې د مرکز پل علم په دشتباری سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکپټر راغورځولې ده او یو شمیر بهرني ځواکونه پکې وژل شوی دي، خو د لوګر د والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د وتر دی مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه لرو. زبو شغله ازادي راډیو اوري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشریزي کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. له شغلي رحمان سره په دې سفر کې د هغه و د کابینې غړي ملګري دي. د سفر به د سپتمبر تر 15 نیټه پورې دوام وکړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سپتمبر له 3 تر 15 نیټه پورې په شيامین ښار کې د بریکس غونډې کوربه دی. چینایي رسنیو راپور ورکړي چې ولسمشر شي د تاجکستان ولسمشر ته بلنه ورکړي چې په دې غونډو کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزي کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو د سنا مجلس قضایی کمیټې اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ مشر زوی موافقه کړې چې په خصوصي ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په برخه کې د تورونو په اړه معلومات ورکړي. تر دې وړاندې د ولسمشر ټرمپ کشر زوی هم موافقه کړې و چې د دغې کمیټې په غوښتنه ځینې اسناد برابر کړي. د سنا مجلس د قضایی کمیټې په تحقیقاتو کې په 2014 کال کې د ولسمشر ټرمپ د کشر زوی او څو تنو روسي چارواکو ترمنځ پر لیدلو تمرکز شوی دی. ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې له روسیې سره هر ډول همکاري ردوي. مسکو هم ویلي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. یو امریکایي سناتور چې د سربیا پلازمېنې بلګراد ته تللی له دغه هېواده غوښتي چې د روسیې د طبیعي پیښو د مرکز کارکوونکو ته ډیپلوماتیک حیثیت ورنه کړي. ځینې لویدیځ چارواکي شک لري چې د روسیې د طبیعي پیښو مرکز د جاسوسۍ او منفي تبلیغاتو چارې پر مخ وړي. او د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول سوي دي. تمه ده شاوخوا 9000 ایرانیان هم سرکال د حج په مراسمو کې ګډون ولري. سرکال د حج مراسم داسې مهال کیږي چې د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړې سته. که څه هم سعودي عربستان له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې دي، خو له قطر سره خپله پوله د حج زیارت کوونکو د ورتلو لپاره پرانیستې ده. د خبرونو پای.
لفری بازاهر نمنننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول کوړی دا ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولنې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې دا سازمان جدي اقدام وکړي.
د علاوه د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو چین جوړیږي او سیمونه جوړیږي.
د کونړ له سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي کورنۍ بیا د سخت ژوند کیسې کوي.
موږ د دې ناوې نه د ورځ نه راغلي پاکستان د ډډې او هیڅ څمرال چارانو کې پیغله لور بلکې د څوار لسکوالې ومنه شو.
په جلال آباد کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کو په نننی ځان مرګي برید او ډزو کې دوه حمله کوونکي وژل شوي.
یو بریدګر د پور په عمومي سړک باندې د پساتون کو ډزې کړي دوه ساتون کې شهیدان کړي.
د کابل په ګډون په یوش مې ولایتونو کې ورسته خنړې او بریدونو ته په پام سره د کندوز امنیتي چارواکي د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کوي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي د ملګرو ملتونو څارونکو د ایران له پوځي تاسیساتو او اډو کتنه وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی په جدي توګه ملګرو ملتونو غوښتي چې پر افغان د افغانستان پر خاورې د پاکستان د توغندیو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی دغه غوښتنه تېره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره په کتنه کې مطرح کړه. دا چې آیا ملګری ملتونه به د افغانستان د ولسمشر دغه غوښتنه پر ځای کړي، په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم اخیستي. په تېره بیا وروستیو د افغانستان او د پاکستان وروستیو اړیکو ته په پام سره محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
پر افغان خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کومه تازه خبره نه ده، خو خایي دا لومړی ځل وي چې ولسمشر غنی له ملګرو ملتونو د مسلې ته د جدي پام غوښتنه کوي. د ولسمشر د وایان مرسیال نجیب الله آزاد وایي ولسمشر غنی تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي تدماچ یماماتو سره په کتنه کې د غوښتنه مطرح کړه. ښاغلی آزاد د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ګډ ټیم نه په دې برخه کې کار پیل کړي.
جمهور رئیس پټیندار وویل چې ملګري ملتونه جدي غوښتنه وکړه او د دې توجه یې غوښتنه چې په دې علاوه د افغان حکومت او د ملګري ملتونو ګډ ټیم جوړیږي او ټیمونه جوړیږي او دوی به ډېر عاجل نه یوازې چې دا د ستونزې وڅېړي بلکې د
له تیرو شاو خوشپګو کلونو راهیسې پر افغان خاورې د ډیورنډ د کرخې له خواګن راکټي بریدونه شوي چې لسګونه ولسی افغانانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغان حکومت د بیلابیلو چارواکو له اداو سره سره پاکستان بیا وایي چې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته د وسلوالو ډلو موجودیت دغه سیمې نام نه کړي او د ډیورنډ کرخې دې غاړې ته د برید خبره نه مني. څه موده وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل هم په افغان خاورې د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د افغانستان اندېښنه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې مطرح کړه. دا چې ملګري ملتونه پر افغان خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کولای شي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه فاروق اعظم څخه وکړه. د ښاغلي اعظم په خبره د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې نامنۍ او د وسلوالو ډلو موجودیت د ډیورنډ کرخې په هغه غاړه کې پاکستاني ځواکونو ته دا بهانه په لاس ورکړي چې بریدونه دوی نه بلکې د وسلوالو لروري کېږي. نوموړی وایي که څه هم ډېره تمه نه کېږي چې ملګري ملتونه دې د ډیورنډ د کرخې له هغې غاړې د پاکستاني ځواکونو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ګټور اقدامات وکړی شي، خو د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي عملي کول به د دغې ستونزې په حل کې هم مرسته وکړي.
و موردل چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې دا سازمان جدي اقدام وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر اشرف غني، البته یو افغان ولسمشر، د ملګرو ملتونو له سازمان نه دا ډول غوښتنه په خپله مطرح کوي. له دې مخکې ډېر ځلي داسې شکایتونه د افغان چارواکو لخوا راپورته شوي وو چې پاکستان د افغانستان پر سرحدي ولایتونو په تېره بیا ننګرهار، کونړ او نورستان باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، یو هم کونړ ولایت. په کونړ کې هم سرحدي سیمو باندې په وروستیو کې دغه بریدونه زیات شوي او له دې سیمې ډېر خلک دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شي. ډېر دغه کډه شوي په اسدآباد کې پراته دي او نورو سیمو کې هم اړولې دي. د ازادي راډیو خبریال په کونړ کې د دغو بې ځایه شوو خلکو احوال اخیستی او دا راپور به په ګډه واورو.
د کونړ په سرکانو او نورو سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې یو شمېر په پردیو کنډوالو او نورې بیا په سپیرو او سوځونکو دښتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دا هم د سرکانو ولسوالۍ د ناوپاس دوه لارې ده چې ورسره نږدې په دغو بې دروازو او ورانو کنډرو کې بې کوره او مجبوري کورنۍ اوسېږي. د دغو کډوالو له جملې څخه یوې میرمنې ازادۍ راډیو ته خپل مجبوریتونه او ستونزې داسې قطار کړې.
موږ د دې ناوې نه د ورځو نه راغلي پاکستان د ډډې، او هېڅ څومره ل چاره نه کړه. پېغله لور بلکې د څوارلس کال یوه مړه شوه، هېڅ څومره ل چاره نه کړه. د غوا مې د ورور نه ساتنه نه شته، نم روزګار شته، نم قصب شته، هېڅ هم نشته. له پردي کور کې دا خاټې او ګټې خپله وکړې په ډاډه نه دلته مې هېڅ هم نشته. دی د سوالي رال څوک چېره کې د جمعه خان جي پورم سات تېر دی، هېڅ هم نشته. دی راکولته ښې شپې و، خو دغه پاکستان د ډډې دغه کاپیران نه رال، او هېڅ ډوډۍ مړې نه شوې. دا کار
دغه کډوال وای په خپل سیمو کې خ کورونه، جیدادونه او خ ژوند درلوده. هر کال به د لوی اختر قربانی کوله، خو اوس هیڅ نه لري.
د جمعه خان مینوم دی، دلته مهاجر مدي د سرکه کې د ناوی خلک هم راغلي. دا دي چې د سرکه کې د نولید هم راغلي دي. ټول دې زګندې کې د غریب خلک ناس دي، بیروزګار او ویندا کندوالې تا ولیدل چې د ملک د سینې او غربت سره ټول مخامخ دي. تر دا دي دې زمنګ د وزیګانو د غریب خلکو وس نه کیږي کته کومه کیږي هم زمنګ سره دي. دغه کې دا و کې د اختر دغه نه مخکم زمنګ سره کومک لګ لګ د دې قسانو سره شوه خنور همکاري غواړو. نموز دریشتان سشت لري وطن د غربت سره مخامخ دي. ټوک د طالبانو د خوانه راغلي دي. تازور ظلم پکې کې د بارنه او تر پاکستان د توپونو نه راکړې شوې دي. زګند کې ډیره دي خوران.
دوی وای یو څوک چې ماشومان او ځان ته درې وخته ډوډۍ نشي پیدا کوله، د هغوی به څه اختر وي.
پاکستان توپونو نه راغلي، توپونو براتل او زینه بشتل او دغه نه راغلي او بل پرز کوټو کوپراتی او وسرورنه هیڅ نه لري. د سې دې چې هغه د ورم کني شو چول مالته خو زه خو خپل وطن خو زه یو یره دلته چې ته وسرسیږي دلته خو
اختر کې وسه کوي
قلق بنا سی خطب یو.
د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو له امله د سرکانو ترڅنګ د خاص کونړ ولسوالۍ کې هم لسګونو کورنۍ خپل کورونه او جیدادونه پریخي. اوس دغه کډوال د یادې ولسوالۍ په سوځون کې دخته کې چې اوبه او د ژوند هیڅ ډول اسانتیا نه لري، د مرستندوی ټولنو او حکومت مرستو ته او په دې هیله شپې ورځې تیروي چې په کلیو او کورونو به یې د پاکستاني پوځ بریدونه بند شي او بیرته به هلته لاړ شي. حکومتي چارواکو ویلي چې دغو کورنیو سره یې مرستې کړې او د نورو مرستو دپاره یې مرکزي حکومت او مرستندویانو ته د کډوالو ستونزې رسولې دي.
آزادی په چپو کې پروگرام تاوده بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
سبا د دې پروګرام وار دی او پکې په افغانستان کې عمومي امنیتي وضعیت او د غراز د سولې ټکنۍ هڅې څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه پوښتنه لرئ له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د نا امنیو په پیښو کې درېږو. نن په جلال آباد ښار کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کور ځانمرګی برید وشو چې دوه برید کوونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه برید کې په خپله ښاغلي قدیر ته چې د حملې په وخت د کور دننه و زیان نه دی رسېدلی، خو د هغه دوه ساتونکي ووژل شوي دي. نور حال یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د چهارشنبې په سهار شاوخوا لس بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې سیمه کې دوه ځان وژونکو بریدګرو غوښتل چې د ولسي جرګې وکیل ظاهر قدیر پر کور ورننوځي، یوه ځان ته چاودنه ورکړي او دویم د ساتونکو لخوا وژل شوی. د ولایت وینا تاولا خوګیانی وایي په دې پیښه کې د ظاهر قدیر دوه ساتونکي هم وژل شوي.
یو بریدګر د کور عمومي سړک باندې هلته په ساتونکو ډزې کړي، دوه ساتونکي شهیدان کړي او مغل دېځان له چاودنه ورکړي چې دوه ساتونکي هم شهیدان شوي دي او بریدګر هملته وژل شوی دی. بل بریدګر چې غوښتلی کور ته ننوځي، کور ته څیرمه ساتونکو له لورې په ډز سره وژل شوی دی. د پورې تړل شوي چاودونکي توکي هم وو چې هغه د پولیسو له لورې خونسا کړل. په دې پیښه کې دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوي، دوه ساتونکي وژل شوي، یو ساتونکی ټپي شوی.
نوموړی وایي که څه هم په دې سیمه کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي دفترونه شته، خو نور چاته پکې زیان نه دی اوخته. د ظاهر قدیر د ساتونکو مشر قومندان نسیم وای په دې پیخه کې لومړی بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي او دوهم بریدګر غوښتل چې کور ته دننه شي، د ساتونکو لخوا وشتل شوی. دی وای په دې وخت کې ظاهر قدیر په کور کې وو او د دوی څلور تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوخته.
اوله موشته دوه کس ځانګو دوه کس عايشه ظاهر قدیر نه نو هغه ما بلې ویل دا یمنګ تعالی په دوه شهیدان لرو هغه د ورکه سان شو او دوه زخمیانو.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ویلو دا چې څو ورځې وړاندې ظاهر قدیر په یوې رابلل شوې غونډه کې د داعش وسلوالو پر ضد توندې خبرې کړې وي او ویلي وو چې طالبانو سره دې سوله وشي خو داعش وسلوالو سره دې جګړه وشي.
په جلال آباد کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کور د ننني ځانمرګي برید په باب مو واورېدل چې دو برید کوونکو غوښتل چې د هغه کور ته ننوځي، دواړه وژل شوي. دغه راز په خپله د ښاغلي قدیر دوه ساتونکي هم په ننۍ حمله کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د افغانستان د اکثرو ناامنو ولایتونو اوسېدونکي د دې تر څنګ چې له امنیتي چارواکو د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي، د دولت له وسلوالو مخالفانو هم غواړي چې په دغسې سپېڅلو مذهبي جشنونو کې حملې بندې کړي. د اختر په مناسبت اختر هم را روان دی. په دې اړه د کابل، کونړ، کندوز په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. که څه هم امنیتي چارواکي خلکو ته د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې وسلوال مخالفانو پر جماعتونو هم بریدونو ته مخه کړې ده. ورستۍ بېلګه د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د شیعهګانو پر یوه جومات برید و چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست. دغې ډلې له دې مخکې په هرات کې هم د شیعهګانو پر یوه جومات د خونړي برید چې شاوخوا دېرش تنه پکې ووژل شول مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د کندوز سیمه ییزو چارواکو هم د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په ښار او د غراز ولسوالیو کې کلک امنیت نیولی دی او خلک کولی شي چې د لوی اختر شپې ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي. له کندوز به د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو.
په کندوز کې د لوی اختر د رارسېدو په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندان جنرال خلیل الله زیایی د شمال ختیځ ولایتونو خلکو ته او په خاصه توګه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د لوی اختر د رارسېدو په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیولی دي څو د کندوز خلک په یو آرامه فضا کې لوی اختر ونمانځي.
پیغام یې کې برای مردم کندوز و د مجموع زون شمال
زه د کندوز همدارنګه د شمال ختیځ ولایتونو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي ځواکونو د لوی اختر د رارسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی دي څو زموږ خلک په یو آرامه فضا کې د لوی اختر شپې او ورځې ونمانځي. ښاغلی زیایی د کندوز اوسیدونکو څخه غواړي چې د ښه او ټینګ امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسله والو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندوز خلک هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان ګټو ځواکونه د لوی اختر د رارسېدو په هدف د امنیت په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ ډیر خوشحاله سو امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کې ډیر ښه امنیت نیولی دی او موږ کولای سو ډیر ښه اختر ولمانځو.
بلخوا په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم د کندوز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د لوی اختر د رارسېدو په هدف کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندوز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د دې ولایت خلکو ته د لوی اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تېرو دوه لوی اخترونو کې وسله والو مخالفانو پر کندوز ښار خپل بریدونه پیل کړي وو چې له کبله یې کندوزیان ونه شو کړی څو د لوی اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ سره ونمانځي. خو لا هم د تیرو دوه لویو اخترونو منفي تاثیرات د کندوزیانو په ذهنونو کې ژوندي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مو واورېدې چې د لوی اختر له رارسېدو سره یې د امنیت په برخه کې کړي دي. ویل کېږي چې سږ کال به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسم ترسره کړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا په سعودي عربستان کې د حج په سږنیو مراسمو کې به 10,000 افغانان ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکو دغه راز وویل چې د حج په سږنیو مراسمو کې وبښي د افغان ښځو ونډه هم زیاته شوې او په سلو کې نږدې 45 ته رسېدلې چې دا د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی ښیي. دغه راز د نجونو د روغتیا نړیواله ورځ هم نن په کابل کې ولمانځل شوله. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی له حکومت او میندو پلرونو وغوښتل چې د ځوانو نجونو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان لومړی میرمن وایي چې د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونه باید ځوانو نجونو ته د هغوی د روغتیا او بلوغ په اړه سم معلومات ورکړي. میرمن رولا غنی چې د چهارشنبې په ورځ یې د نجونو د روغتیا ساتنې د ورځې په نمانځغونډه کې خبرې کولې وویل مهمه ده چې نجونې د خپل روغتیا په اړه سم او دقیق معلومات ولري.
دختران ژوند ما در آینده مداران با عزت کشوران.
زموږ ځوان انجونې په راتلونکي کې د هیواد با عزت او وقداران دي. نو لازم ده چې د خپل روغتیا په اړه ځانګړي معلومات ولري سو وتواني کې چې د کورنۍ د غړو او خپل نظافت مراعات کړي.
رعایت نمایان.
د پوهنې وزارت وایي چې د دوی او د یونیسف د سروې له مخې 50% نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه سم پوهاوی نه لري. د پوهنې وزارت د روغتیا د ساتنې برخې مسؤل تورپیکی مومن د روغتیا په نمانځغونډه کې وویل د دوی د سروې له مخې د ناروغۍ په دوران کې 30% نجونې ښوونځي ته نه ځي.
تقریبا 50% وختران
نږدې 50% نجونې په دې اړه هیڅ پوهاوی نه لري. کلری هم کم او لوچا سره یې نه دي شریک کړي. 30% نجونې په میاشتنۍ ناروغۍ کې ښوونځي ته هم نه ځي او غیر حاضري زیاتېږي.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې دا مهال په شاوخوا 200 ښوونځي کې نجونو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې سوي او په دې برخه کې اوس هم کار روان دی. خغلی بلخی زیاتوي چې د 1590 لمریز کال د احصایې له مخې له 3.5 میلیونه زیات نجونې ښوونځي ته ځي چې د ټولو زده کوونکو 90% جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې 30% ځوان نجونې د وینې له کمښته کړیږي. خغلی نعیم وویل هڅه کوي چې ځوانو نجونو ته د دوی د روغتیا په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د ملګرو ملتونو څارونکي دي د ایران له پوځي تاسیساتو او اډو کتنه وکړي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی ویلي چې دا نظر د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې نه راځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظر پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې رد کړ. د ایران ولسمشر پرون په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیواله اداره داسې تفتیشي کتنې سره هم موافقه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی تیره اونۍ د اټومي انرژي له نړیوال آژانس څخه غوښتنه وکړه چې د ایران د پوځي ساحو کتنه وکړي، څو معلومه سي چې تهران تر کومه حده له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته پابند دی. د ایران ولسمشر پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې فکر نه کوي چې د اټومي انرژي نړیوال آژانس په د امریکا دا غوښتنه ومني. هغه څرګنده کړه چې حتی که دا اداره دا نظر ومني، دوی به یې ونه مني. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال آژانس په وار وار ویلي چې ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه پر ځای کړي دي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سره اټومي موافقه د نړیوالو یوه خرابه معامله بللې او ویلي دي چې باید له سره غور ورباندې وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره د ایران روابط د اصولو پر بنا دي او قوانین یې ټاکي، نه د امریکا متحده ایالات. حسن روحانی وویل که امریکا هڅه وکړي چې د تهران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ځان وباسي، متحدان به یې ملاتړ ونه کړي. هغه وویل چې 28 اروپایي هیوادونو چې د امریکا متحدان دي په څرګند ډول ویلي چې د ایران سره اټومي موافقې ته متحد دي. د فرانسې ولسمشر د حسن روحانی تر دې خبرو مخکې وویل چې له تهران سره اټومي موافقه بدیل نه لري. په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر اټومي موافقې وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د تهران فعالیتونه بڅاري، څو ډاډ ترلاسه شي چې ایران له نړیوالو سره د موافقې جزئیات عملي کوي. د دې کار هدف دا و چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منع شي، خو ایران وایي چې دوی د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي.
او اوس په هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د موبایل ټلیفونونو په برخه کې له نویو پرمختګونو مو خبروي.
د قیمتي موټرو یوه مشهوره کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیا ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنی کمره 40 میگا پیکسل او مخکنی 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل ده. پروسیسر یې 840 رمه 4 گیگا بایټه او داخلي حافظه یا میموری 4.8 گیگا بایټه او 128 گیگا بایټه حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټرۍ 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
د خلیفه کندهار ته دا پیغام درته پیژنم. کوم پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غواړه ډوکي دوی د خپل د خلیفه نه شوا کوي بغیر ما شوا چې سکور سره نه کوي چې دا غواړه ډوکي دوی د خلیفه شوا نه شي. او کومه تابه بدلور چې کومې دغه دولت باندې اختیار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش کړل شي.
ما پیغام دا دی دا کوم خبرې چې ترام کړې دي چې دا د سره دې چې جوړ کړل دا پاکستان په دې ته خبرو لاري ته نه راځي. ورور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې دا غو په کوټو کې شوور اسلام آباد په دوه ګوټو کې نو په دې خبرو باندې پاکستان لاري ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک یاغه خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښي دی چې په دې ملک سال دی ورځ ملي دي جنگونه دي بمبارونه دي ورور کې دي مور صرف دي څنګه راغلي په لیا ز خدای دا جنگونه ک طالبان دي چې حکومت یې باندې کوي یو څول سره وکړي چې پاکستان د فار کار مکوي نه د فار کار کوي. السلام
علیکم رحمت الله پر دې دی د تر دې تر زنا موږ افغان مهاجرین په پاکستان دي پراته یو اشرف غنی احمدی ناحیه کېږي چې د مهاجرینو هغه مخري او $1500 جوړ ته وتړل شي او د لارې کرام حاجي نه لري ډېر زبرلي او بدوه مدوسیا چې د بلخ والي مومن صاحب سره زیاتی کړی بدازه مکمه شي د بلخ والي که چېرته مکمه کېږي نه نو مهاجرین به یو هم افغانستان ته در نه په مخه دي.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو ایښي وو یا پرېښي وو. تاسو همیشه موږ ته پیغامونه پرېږدئ، کور مو ودان، موږ هم هرومرو درته خبروو او هم د ځینو ستونزو په باب له مسؤولو چارواکو سره خبرې کوو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهري او زلبیا د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول د ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غوښتنې تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه. د غوښتنې داسې مهال مطرح شوی چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو را په دې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټ بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغه ادارې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه خبره سوي دي. د دغه شورا ویان قادر شانن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې هر ډول خبري د سولې عالی شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تیر ورځ د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه پټ ساتل سوي ویلي، د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبري کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په لوګر ولایت کې د پولیسو د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د 15 کسیز ډلې مشر او د حقانی شبکې یو لوړ پوړی غړی مولوی عبدالرحمن چې په ملاقات مشهور و وژل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشریزه کې د ګډون هدف چین ته ولاړ. له شغلي رحمان سره په دې سفر کې د هغه و د کابینې غړي ملګری دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سپتمبر له 3 تر 5 نیټې پورې په شیامین ښار کې د بریکس غونډې کوربه دی. د امریکا متحده ایالاتو د سنا مجلس قضایی کمیټه اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ مشر زوی موافقه کړې څو په خصوصي ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په برخه کې د تورونو په اړه معلومات ورکړي. او د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول شوي دي. تمه ده شاوخوا 9000 ایرانیان هم سږکال د حج په مراسمو کې ګډون ولري.
او د حج په مراسمو کې سرکال د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د چارواکو په وینا شاوخوا 10000 افغانانو ګډون کړی دی. او مخې له دې چې دو ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسېږي، اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مرزیه احمدزی به سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د شپږیزې لیګ پنځم پړاو په را روانو شلوریزو سیالیو کې به دیرش بهرني روزونکي او لوبغاړي ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د کرکټ په دې سیالۍ کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه په کابل کې پیلېږي، د پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، زیمبابوي او د بنګلاديش د کرکټ پیژندل شوي لوبغاړي په کلوبېږي. ښاغلی هوتک وایي چې اوس مهال د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف په کابل، ننګرهار او خوست لوبغالو کې شپږ ګډون کوونکي لوبډلې خپل تمرینات کوي. په پام کې ده چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر تر 22 نیټې دوام وکړي. سپین غر، زمریان، کابل، بازان او مزینک اتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په سیالۍ کې نن شپه د عمان د فوټبال له ملي لوبډلې سره دوستانه سیالۍ لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د عمان په مسقط ښار کې د کابل پر وخت د شپې 2 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د فوټبال ملي لوبډله د سومبلي په 13 د اردن د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبېږي.
او په کابل کې د ساحلي فوټبال لیگ سیالۍ اتلولي د داوودزی لوبډلې تر لاسه کړه. د ساحلي فوټبال کمیټې مشر روح الله رزګار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ پایلوبې ته د داوودزی او مراد خاني لوبډلو لار پیدا کړې وه چې نن سهار د داوودزی لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رزګار وایي دغه سیالۍ هدف د ځوانانو ترمنځ د ساحلي فوټبال سیالۍ ترویج دی. د ساحلي فوټبال لیگ سیالۍ له تېرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې د 150 لوبغاړو ترمنځ پیل شوي وي. په دغه سیالۍ کې د کابل 12 لوبډلو ګډون کړی وو چې په دوو ګروپونو ویشل شوي وي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کرامت انساني په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرح لست. سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د کرامت انساني په اړه معلومات ورکړئ چې کرامت انساني څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ځوریدلي ولس ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د هر څه د مخه ستاسو سوال ته چې زه جواب ورکم، د لوی اختر را رسیدل خپل ټول هموطنانو ته، ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هغه کسان چې شهیدان سوي دي، هغوی روح دې ښاد وي. هغه ټپیانو ته چې هغه په شفاخانه کې د درمل لاندې دي، الله دې هغوی ته زر شفا ور نصیب کړي. او هغه مریضان چې په کورونو کې مریضان دي، خدای دې هغوی ته له غیبه شفا ورکړي. ښه اختر غواړم. اختر مبارک سه. قربانی ما هم مبارک سه. طاعت عبادتم د الله په وړاندې قبول او منظور سه. ستاسو د سوال په جواب کې به د کرامت انساني یا د انسانانو کرامت په عقله به شروع به د قرآن عظیم شان د الهي کتاب نه شروع کړو چې الله عزوجلال خپل کتاب کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، او په بل آیت کې فرمایي چې احسن التقویم. او ګڼ شمېر آیتونه په دې رابطه باندې، چون وخت زموږ د برنامې کم دی، صرف هغه اساسي ټکی د انسانانو له خاطره الله عزوجلال په دې کې چې ما انسانان اشرف مخلوقات او د کرامت سره ما پیدا کړي دي. انسانانو ته که وګورو دم د الله مخلوق دی، که نور مخلوقاتو ته وګورو دم د الله مخلوقات دی. ولې چې موږ او تاسې نور مخلوقاتو ته ګورو، اول دینه باید موږ تاسې احساس کو چې نور مخلوقات په خوله باندې خپل ډوډۍ خوري، خو انسان ته الله عزوجلال لاس ورکړی، په خپل لاس یې راخلي، پښه ګولۍ جوړوي، په خپل خوله مړۍ نه نباسي. او انسانان چې وګورې، ښه جسامت، ښه حسن، ښه صورت الله ورکړی دی د حیث د خلقت نه. راستو دې ته چې انسانان په خپل مابین کې په رنګونو، په قدونو، په جسامت باندې توفیر لري، ولی دغه رنگ، دغه قامت، دغه حسن الله عزوجلال وایي چې ماته هغه هر هغه څوک نږدې دی چې هغه تقوا ولري. د انسان کرامت په تقوا کې دی. او نړیوال نصوص هم په دې رابطه که هغه جهاني اعلامي حقوق بشر ده، که اسلامي حقوق بشر، په اوله ماده کې د انسان د کرامت له خاطره دوی هم ارزښت قائل سوي دي. دا ځکه ما د موضوع ته اشاره وکړه چې اوس ټول هغه ملتونه، هغه مذاهب، هغه مفکورې، هغه مختلف مکاتب چې د فکری او د عقیدوي په اساس باندې جوړ سوي دي، یوغوی د انسان کرامت ته ژوند سوله. او دلته ثبوت د دغه آیت ثابت سو چې ټول ملتونه په دې باندې ګواه او شاهد سول چې انسان د کرامت خاوند دی. هغه مفکوره رد سوه چې انسان ته به مختلف نمونه ورکوله، د ده په خلقت کې ګونګ ولا سره، ولې دا نن روخانه سول په دې کې ټول ملت مذاهب وګړي کغه په شرق کې دی که غرب کې دی که په جنوب کې دی چې هر چیرته په هر زبه په هر رنگ په هر قد و قامت ټول انساني کرامت اجمن او په دې باندې قال چې انسان یو با ارزشه با وقار او با کرامت یو موجود دی په دې ځمکه کې. نو دا اصل اساس مبدا د انساني کرامت د قران عظیم شان د حدیثو او زموږ اساس فعلي وضعي قوانینو په رڼا کې ورته هم چې هغه مختلف مفکورې ولې مختلف نظریات د انسان باره کې ول ټول اوس یو لاس یو زبه یو فکر سول چې انسان د کرامت خواندان دي.
ډیره مننه سیرای صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د کرامت انساني د مبدا ته اشاره وکړه. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د انساني کرامت مبدا یا هغه ته احترام لکم ځای څخه اخیستل سوی مبدا لکم ځای څخه اخیستل سوی ده؟
د انسان کرامت چې کله نطفه د مور په رحم کې هغه سرش نیسي ځایېږي دغه اطوارو په عقله باندې قرآن نشان خپل مفصل بیانات ورکړي دي چې مراحل لري. چې کله دغه تخمه په رحم کې د یو ټوټې په شکل باندې کله موجود ته راغلله د انسان کرامت د هغه وخت نه شروع دی، د رحم نه شروع دی، تر زیږیدو پورې تر مرګ پورې چې کله مري د په کرامت باندې خښوي. د دوه سوځول په ژوند کې سوځول پس د مرګ نه د خلاف د کرامت انسانی دی. انسان ته نقص رسول که هغه د بل چا عمدي وي او یا په خپل لاس باندې دی غواړي ځان ته خالکوبي وکي نقش نگار وکي دغه خپله یو نقص د کرامت انسانی دی چې انسان په خپله په خپل رضا باندې خپل ځان ته خالکوبي کوي د الله هغه خپل صورت تغییروي. نو بناً مبدا اصل اساس د رحم نه شروع تر کورنۍ پورې په کورنۍ کې کرامت د انساني دا یو اساسي شرط دی ځکه کورنۍ یو مهم ستون او یا ستنه د جامع ده. چیرته دغه کرامت په کورنۍ کې حفظ سو دا کرامت د انساني په کلیو کور کې حفظ کیږي په ولسوالیو کې رامنځته کیږي په ولایتونو کې په ملکونو کې بالاخره ټول انسانان لکه چې الله عزوجل کون اخوانا لکه ورونه غوندې سی دغه ورورګلي او دغه یووالی دا د انساني کرامت چې یو بل ته موږ تاسې احترام ولرو همسای د همسای سره احترام ولري په دې هغه کې ځای کې ځای لري چې زه هغه قول را نقل کړم چې د امام ابانیفه په عقل باندې نوشته سوی دي چې دغه ګاونډی ده ته ضرر رسوه ځکه دغه د بل دین والا تابع وه ده به د ده ګاونډي دغه اذیت و هغه به چې دلته به خاورې وراچولې دا به جارو کاوه او دا به ایسته کوله. کله چې دا سړی څو ورځې دا کار یې ونکړې پوښتنه وکړه دروازه یې وټکړل چې دا زما هم سایه چیرته دی ویل چې هغه خو بندي دی قرضداره دی ورغې د قرض خلاص کړې دی را خلاص کړې د قرض نه دغه ته زمونږ او تاسې نیک ګاونډیتوب په کور کې په کلي کې په ولایتونو کې حتی ممالکو سره ښې اړیکې د کرامت او د عزت د لارې نه هم هغه په امن کې کېدای سي هم په موږ امن کې کېدای سي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وک در شري
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه دا مهال زموږ او ستاسو په ټولنه کې انساني کرامت څومره محفوظ دی؟
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړله او ښې نقطې ته مې اشاره وکړله. متاسفانه بدبختانه چې اسلامي نصوصونه نیولې چې موږ مسلمان ځان ته وایو او وزی قوانینو سره نیولې او موږ په کراتو مراتو ستاسې د میډیا له طریق نه او د نورو میډیاو له طریق نه د انساني کرامت په ارزښتونو باندې ډیر څه وویل سو. ولې متاسفانه چې د ډیموکراسي په چوکاټ کې دغه کرامت انساني حتی له کورونو نیول سوې چې موږ او تاسو شاهد دي دیو چې د خلکو پزې پرې کیږي، د خلکو غوږونه پرې کیږي، د خلکو حیثیت او ابرو له کوره نیولې تر جامع او تر بازاره پورې دا د پښو لاندې کیږي. متاسفانه کرامت د انساني تر دغه پنځلسو کلو په جریان کې لا تر اوسه محفوظ نه دی، بلکې اوج نیولی دی، زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه که په هره سطح کې که کورنۍ سطحې ته لاړ سو هم انساني کرامت حفظ نه دی، که په کلي سطحه باندې لاړ سو هم کرامت هلته خوندي نه دی، که په ولایتونو که په سطحه د مملکت باندې وګورو که په ادارو کې وګورو په هر نوه اداره کې چې ته وګورې بیا هم هلته کرامت په یو نوه نه یو نوه د پښو لاندې دی. هغه کرامت انساني کرامت، هغه جنسیتي کرامت، یو ښځې ته په سپک نظر کتل، هغه په سترګو باندې شکار کول ښکارول او یا په لفظ باندې هغه ته داسې لفظ استعمال چې د هغه کرامت د پښو لاندې کیږي، هغه ته روحي صدمه رسیږي، هغه روحي صدمه ویني. متاسفانه زموږ په دا پنځلس کالو کې با وجود دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسمي جریده لري، ورکشاپونه لري، د خلکو د حیثیت و کرامت د اسلامي نصوصونه او د وضعي بشري قوانینو په رڼا کې ورکشاپونه ورکول کیږي، میډیا او د مطبوعاتو له لارې خلکو ته عام پوهاوی کیږي. ولی بیا هم متاسفانه چې زموږ چارواکي په دې کې پاتې راغلي دي او انساني کرامت نه زموږ په کور په کلي په ولس او په دفاترو په هر سطح کې حفظ نه دی. زه امیدوار یم بیا هم په خپل دولت باندې غږ کوم چې راځی انساني کرامت تجمن سو چې تر خو اسلامي انساني کرامت محفوظ نه وي. زموږ او ساسې دغه ستونزې، زموږ او ساسې دغه مشکلات دا د پای ټکی ته نه رسیږي. هغه فقط په تقابل د کرامت باندې یو بل ته احترام ولرو، یو بل په خپل غې کې ونیسو، هله به موږ خپل عزت آبرو کرامت ټول خوندي وي او موږ په آرامه یو.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هغه لنډۍ ده چې یار مې اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې د ډېر عمره د یو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپلو لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزې دي، او هغه چې د اختر له خوښۍ بخون کې دوده سرغړونه کوي، او هر شیبه د یو چا په فراق کې وایي یار مې په سرو لاسو مین دی، زه به نکریزې په خپل کور کې شنې کوم. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړې شوې ده. راځئ فرشتې مرسل ته وګورو.
قدرمنه دوستانو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي.
د منځنۍ ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د منځنۍ یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. مېرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې کوي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګیري د خپل نوې جامو ترڅنګ د قربانۍ غمخوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو عجیب پاینده حکمت د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي:
یار، مونږ خو اوس بلد سي خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پټمای. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو، کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګري راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته بیا د یو کور ته ځو، هلته کینو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغه درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غړی. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی بیا غوایي سخواندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کېږي.
بیا وروره خور په کلي راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه. که د چا ورونه وي نو اتمی به اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت:
خو زموږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته، که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده. که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې، که بیا رانشي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزي ورته لیږو، او د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زموږ خور یا زموږ خورنړه چې بل کور کې وادی، که اختر په ورځ رانشي، اختر ته رانشي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتما راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکمت بشارت په خپل سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي:
کله چې اختر رانږدې کېږي، هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسرې ډېرې ورته آمادګي لري خوښي، ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه او مخکې لري چې اختر ته یوه شپه، دوه شپې، درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور فرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګوي. نو لږه نه وروسته کله چې سبا ته اختر، نن شپه حتما د اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه کڅوړه کې نجونې او یا سپینسرې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزي حتما پکې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي، هم برابروي. نو کله د اختر شپه چې راځي، اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي، کشرانو نجونو، او په وروستي پړاو کې د شپې چې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي، چې په غنه وروسته کار نه کوي، نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې. نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره. د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاري تر څو پورې خپل ماشومان په نوې جامو باندې سنبال نه کړي، نوې جامې روانه غونديږي. مثلا د میلمنو لپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي سوي دوی راوړي دي، هغه ترتیب نه کړي. د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي، دوی لکه جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یو ډیر پخوانی دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروي به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلي کېدل.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانی د اجر او ثواب سره ډیره مینه محبت او د قربانی حیوان ته په درنه او په خسر کتل په خاطر باندې بسرګي ور تورولي سونډیان به ورته جوړول او هغه به اته ګل به په غاړه کې ورچاول قربانی نه مخکي دغه دود مخکي موجود و ډیر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه ول سیزه دول سیزه جګړو زمونږ هرڅه لمنګ نه اخیستې تقریبا دغه ذوق علاقه کوم سوی او ډیر کم وی ډیر کم جای کې
نکریزی په اصل کې شنه پانی وی او دغه بوټی د هیواد په ګرمو هیوادونو کې پیدا کیږي خو کله چې مایده شي او په بولم دی شي نو بیا رنگ سور ووري نو ځکه خو په لنډیو کې وای چې تن می د شنه نکریزی پانه بهر تازه دنن رنگ پوینو یم علی ما یو لوغ میرمنو څخه دا چې نکریزو سره علاقه لري دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلاً یو فیشن ګرځېدلی دی نکریز هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول لخیر غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده اوس د لاس شاراوتې ده د پښو شاراوتې ده خو زما په اند نکریز ډېرې چې زیبي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسېږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځین رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېرې نجونې نه خوښوي نکریزه سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړ شي خواښې درور یا د کور د مشران نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
د لغمان له اوسیدونکو اسماعیل خیل سره مبارکه کړي هغه په فایل کې د نکریزو د کیفیت پاکله وایي
کمه نکریز چې په خواوي هغه نو اوس نشته ده چې د پانی نکریز مرته وایي کین هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عملو دغه ډیر خسته نقشونه چې هغه باندې ده چې
کوم نقش به ده چې قلب
نه قلب څنګه قلب نه چا منورم ده سه چاپی گلان ده خسی رسمونه قلب منه خواهی گی اغسی مثلا چه قلب واچم لسکه یا باز انجونو گونته یا ای لابی اولی کم یا شای اولی کم ده ایت ده کارونه منه خواهی
گی ای لابی خمانه او درسی
خو قلب ده مو بلغ
یا وازی باید لسونه سرکه کنی پخیم سرکه
پخیمی چه زما پی یادی گی چه ده که ورکه و ما ورکی تو که می مور را تسرکری وسی غنشم ویلی او چه زما یادی گی ایت وقت انده به خوبه نکریزی نکدم
زیر کسان دیو عرف سر لیکی دلتا بس کارتی که بخ کرای؟
نه نمی تکر
لیدلی
او لیدلی می دی چون باز چا ده خوان پنوم که رازی یا ایس یا ای یا که ارشه چی وسی هم اغا یا وروفی لیکی او باز خپل نوم لپار لیکی خو ما هیچ وقتی دا کار نده کرد
خپل نوم دیم ندلی
نه نه نمی خواخی گی چه خپل نوم می ده خپل او خم نوم می ده نفلا سانی ولی کم چه طول خلی و
دازی هم نده چه نکریزی دی یوازی پا اخترونو او خادایو که استعمال شی بلکه نکریزی یوش میر فایده هم لری او پا زنگرو مواردو که دا استعمال واردی د لوګر ولایت اوسیدونکو دیوا او خغلی اشمتې پاړه وایي
سړیان ګیری رنگوي په باندې باندې نکریزو باندې سرونه رنگوي نو یغان موټروانان د خپې رنگوي ما یو ځل خپل مور نه پښتنو کوم د لزړی ولې مورې خپل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وحی چې دا پخو ګرمي لري کېږي دا وای موټروانان د سر تر بیګه موټرونی کې دا سخت دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي
زنی نارینه دی چه غایب یا دی مرز دی پاره استمالوی اگه لکه پخیم سرکوی دی پشو تلی دوایی چه دی پشو تف و باسی گرمی چه کار بزگری که او نور سخت کارونا کوی اگه دی غو مرز دی پاره کوی او دی شوک دی پاره دی اگه بیا پقد پا اختر که لگوی پا وادونو که لگوی زنی وقت پا وادو که بیا دی پخی گوتا هم پی ور سرکوی چه کلا دی ناوی کور تا زون داخلی گی اگه دیو شگون و دیو ریواش پا توگ اگه پخی ور سرکوی او پخپله پا کور که دی زوم پا کورانه که هغه ځوانان چې دی شا سره زی دی زوم سره زی دی خسر پا کورانه که دی غو لاسونه دی و ریواش پا توگ ور سرکوی دی پخی برتا گوتا
حاجی پاینده حکمت بیا وای چې لام په افغانی ټولنه کې داسې میرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نسر کوي دا چې ولې هغه وایي
پخوا خو یاره خلک ذهني طور به ډېر آماده وو او هر چا کې به
یو انرژي د خوشحالي و اوس ته بده چې پیو کور کې به اختري بل کور کې به په مغه ورځ غمي د چا به زوی شهید شوی د چا به وراره شهید شوی څوک به زخمی لري خو هغه او بل داده چې د خلکو مینیم سړی شوی دی او دریمه داده چې ژوند ډیر مصروفه شوی دی نو هغه د پخوانیو اخترونو مزه اوس په دې اخترونو کې نشته.
مینوالو جنگ دی ورکشی پر اختیا هم جنگ بدرنگ ده زکه خو خویند وای چی اختر ده خویند لبور شی خو زه دی ورور ناسته یم ورور غواړم د خوخی د راتک په هیلان نه نه خبرونه پاترسو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پړنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچې غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.